دوستو یو
د شپې 9:13 شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 اونیس پروګرام پیلېږي چې نوریاس نوری وړاندې کوي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بدني سزاګانو 16 پیښې مستندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د 2 هلکانو په ګډون 308 نارینهوو او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یوناما په دې راپور کې چې سرلیکې دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مرګ یا اعدام 2 پیښې هم مستندې کړي. یوناما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یوناما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې ویلي دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د جوران کرښې په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونه به راکموي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل 4 ورځنی سفر پای ته ورسو. متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوتو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پرمختګ، د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې دواړو خواوو پر دې هم خبرې کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه باید په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. متقی او زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګنګ سره هم په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې یې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کېږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرح داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړي او یو شمیر خبریالان او فعالان زندانونو ته اچولي دي. په ایران کې پر 2 نورو کسانو هم د اعدام حکم تطبیق شوی. میزان ویب پاڼې نن راپور ورکړ چې دا 2 کسان یوسف مهرداد او بل صدرالله فضلی زارې نومیږي او دواړه پر ټولنیزو شبکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي او بېدینۍ ته د خلکو د هڅونې په جرم په اعدام محکوم شوي. خو میزان نه دی ویلي چې دوی څه وخت اعدام شوي. د راپورونو له مخې مهرداد او زارې د عراق د انقلابي محکمې لخوا په 2019 کال کې تورن شوي وو. د خبر له مخې یو کوچنی او ماشومانو پلار مهرداد په کفر ویلو او د قران کریم په سوځولو تورن دی او زارې د راپورونو له مخې اعتراف کړی چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی. په ایران کې د اعدامونو د لړۍ له کبله چې شمېر یې په 2 اونیو کې په 6 ساعتونو کې 1 تن ته رسیږي اندېښنې په زیاتېدو دي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پڼه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسې ښارونه په نښه شوي وو چې واړه ویشتل شوي دي. په خبر پڼه کې راغلي چې غورځول شوي بې پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبر پڼه زیاتوي چې په دې حملو مرګ ژوبله هم پیښه شوې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات ویجاړ شوي دي. خو په خبر پڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان سره همکاري کوي. نن په دې بحث کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر له مختلف اړخونو انڅېړو. متقی په دغه سفر کې چې تیره جمعه پیل کړی تر اوسه د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو او سیاستوالو سره غونډې ترسره کړې او هم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا غونډه او هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ګډون ورسره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. که څه هم د دغو غونډو او لیدنو کتنو ډېر جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو په ځینو بیانونو کې چې د پاکستان او د طالبانو لور خپاره کړي ویل شوي چې بحثونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د پولې په اوږدو کې د کړکېچ د کمولو او پر یو لړ نورو مهمو مسایلو څرخېدې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون هوکړه وکړه چې په خپلو کې به دوه اړخیز سوداګرۍ له ترهګرۍ سره ګډ مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې متقید پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت، د سرحدونو مدیریت او په اوسني امنیتي چاپیریال کې د دوه اړخیز امنیتي میکانیزمونو د رسمي کولو په شمول پر هغو مسلو خبرې وکړې چې د دواړو لورو ګټې خوندي کوي. د پاوز له خوا به خبر شوی بیان کې همدارنګ ویل شوی چې جنرال منیر د ترهګری او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت ضد وسلوالو ډلو لکه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. متقی نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یوه څېړنیز مرکز کې په یوه غونډه کې پر دې
پاکستانی لوری سرا اور چینائی لوری سرا کم خبر یہ مذاکرات ناشتے ولاڑی ہے مثبت ہوئے اور ہر چاپل ابر کی اظہارات موکرو لوگوں سے ہمداد وقت کافی ہوئی یہ وضاحت ضرور دا ادا رکھے مقبہ اس وقت ہی چاہتے اجازہ اور لکو کہ افغانستان خاورا جنور و ضد وقار ہوئی اور وہ خودی عزم کی دو کلو کی کامیاب سی اور پراتون کی کہ ہم چاہتے اجازہ نہ پوچھ کہ افغانستان خاورا دنور و پذیر استعمال کی.
پاکستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه داسې مهال ورکړې چې نه پاکستان او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې. خو د پاکستان او چین په څیر د افغانستان د نورو ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو له حکومت سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې تعامل تر ډېره رسمي بڼه لري. د بحث مو د نړیوالو اړیکو پوه او په موسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به جان باز صاحب تاسو ته درشو. د متقی څرګندونې مو واورېدې چې وایي پاکستان ته سفر مثبت و، تاسو یې مثبتوالی څه ډول ارزوئ؟
مننه. تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. ګوري خالد نوري، نو ملا متقی نو څه انتظار موږ لرو چې هغه به څه ووایي؟ اول خو راځي دې ته وګورو چې دی ولې لاړ پاکستان ته، په کوم موخو او د کوم هدف لپاره. څومره مخکې تاسو په یاد اوسیږي چې طبیعت تاسو په یاد ده په دوحه کې یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې دوه لوري راڅرګند شول چې یو د ایالات متحده د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ یوه ډله وه، او بله ډله د روسیې او د چین منطقوي متحدینو، چې د دوی په منځ کې یو سلسله استقاقات لفظي شخړې هم پیدا شوې د افغانستان او په مجموع کې د منطقې د امنیت او د څرنګوالي په تړاو. روسیې او چین حتی تر دې بریده وویل چې موږ حاضر ناست چې هیڅ نوه ټیم ایجاد کړو، موږ ته دا زموږ نه اخلاق او نه سیاست اجازه ورکوي چې موږ یو مشترک ټیم د افغانستان د مسایلو په تړاو رامنځته کړو. خو په هر حال هر څوک خپل په هغه دریځو ودرېدل. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او نور مسایل تامین شي او رعایت شي د طالبانو د ډلې لخوا.
جان باز صاحب، راځو مشخص که په همدغه پاکستان ته د متقی پر سفر کې تم شو. د پاکستان ته په دې درې څلور ورځو کې ډېرې لیدنې کتنې تر سره کړې. ما په مقدمه کې یادونه وکړله، دغه لیدنو کتنې تاسو په کوم نظر ګوري؟
دا به د سی او ها ما خو غوښتل چې هغه تاسو ته منظر ووایم چې ولې لار د روس د هغې چې چین مراجعه وکړه د امنیت شورا، د ملل متحد امنیت شورا ته اجازه واخیسته تر څو متقی د تور لیست نه راوکاږل شي د موقت ورځو لپاره، تر څو چې دغه پیام چې په دوحه کې تصویب شو چې دا ورته ورسوي چې په دوحه کې د طالبانو په اړه څه قصه شوې ده، څه خبرې اترې شوې دي. دغه نورې خبرې چې تاسو اوس په اخبارو کې یاد کړئ، دا بالکل پروپاګنده ده د طالبانو او د پاکستانیانو. هلته کمې داسې خبرې نه دي شوي چې هغه د افغانستان،
یعنی ستاسو په نظر دا دواړه هیوادونه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په اسلام آباد کې وو او خپله متقجه اسلام آباد ته تللی، دا دواړه هیوادونه یعنی پاکستان او چین غوښتل چې د دوحې د غونډې له نتایجو د طالبانو حکومت خبر کړي، د متقي په وسیله چې د دوحې په غونډه کې کوم موضوعات مطرح شول او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه د نړیوالو څه ده، او دوی ستاسو په نظر غوښتل چې دوی ته قناعت ورکړي، یعنی د طالبانو حکومت راضي کړي چې باید دغه غوښتنې ومني که هدف بل څه ده؟
دقیقا همدغه خبره ده چې فقط دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه وشول. که تاسو په یاد اوسیږي د دوحې د کتنې په درشل کې د چین هغه خاص استازي یو بیانیه صادره کړه چې هلته وویل چې تر اوسه پورې موږ هیڅ نوه باور نه لرو چې د طالبانو حکومت کوم خواته مخته ځي. د ترکستان هغه شرقي ډله چې په افغانستان کې فعاله ده او په چین کې تخریبي کارونه کوي، تجزیه طلبي کوي، هغوی په افغانستان کې شتون لري او د رسمیت پېژندلو خبره اصلا مطرح نه ده. نو په دې ترتیب هغه یو پیغام چې د دوحې په کنفرانس کې ترتیب شو هغه دغه ملا متقی ته ورسوه. نورې خبرې
جان باسر نوری لارې هم وی چې کېدای شوې مثلا که د دواړو هیوادونو غوښتې وای دغه د دوحې پیغام دوی ته رسولی وای. په هر صورت دغه سفر په رسنیو کې ډېر انعکاس موندلی دی. په هر صورت په دې به وروسته بیا هم خبرې وکړو. اندل صاحب، تاسو درجو که په لنډه راته ووایئ چې آیا تاسو مور سره موافق یاست جان باسره چې دغه سفر یو سمبولیک بڼه لري، یعنی په دې معنا چې دومره هغه چې متقی وایي چې مهم و دومره مهم نه دی؟ او بله خبره دا ده چې متقی نن په یوه غونډه کې د پاکستانی طالبانو یا د تحریک طالبان د ډلې په اړه له متقی څخه پوښتنه وشوه او هغه هم ورته وویل چې دوی هیله مند دي چې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ژر هوار شي. خو په عین حال کې یو اربیا پخوانۍ ژمنه تازه کړه چې حکومت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. پر ټي ټي پي د افغانستان طالب چارواکي څومره نفوذ لري؟ کلري آیا هغه په دې حد کې دی چې کتري کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه کاغلی نوري صاحب، تاسو پروګرام قدم ملما جنبا صاحب ته خپل ټول هغه د تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې موږ افغانان دي سلامونه وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو زه باید ویم د کاغلی جنبا صاحب خپل نظر ده، خو زه چې د خپل هواد کرکچن او د خپل خلکو د وضعیت ګورم چې لارې خو ماسره دي او بیا موږ چې په بهر کې اب داخل کې ځینې سیاسي ناستو نیوکیم کوي چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت تعامل سیاسي ته لار راوروي. زما په ان د ښاغلي امیر خان متقید افغانستان د سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر یو نیک اقدام ده چې د سیاسي تعاملاتو لپاره، او بل په پاکستان کې چې زموږ کوم افغانان چې زموږ خویندې ماشومان په زندانو کې پرتې دي او تیر ورځو کې ملارې بندې وي، زموږ څومره ستونزې لوګي سره په سرحد کې را پورته شوي دي. د ټول ته پکتو که هم پاکستان دوه مخه سیاست کوي، پاکستان خپل ترانزیتي لار غواړي آزاد کړي، دوی خپل تجارتونه هم غواړي مرکزي آسیا ته ورسوي، خو موږ په دغه شرایط کې ډېر زیات ضرورت لرو. نو دغه دوستان افغانان چې د دې سفر مخالفت کوي دا د افغانستان د ملي منافعو سره سم نه ده. زه هیله منم چې موږ هر هغه اقدام چې د افغانانو لپاره ګټور تومیدای شي او دغه وسینه کړکېچ خلاصول شي دې ته باید احترام وکړو. او دوم ستاسو د دومې پوښتنې په اړه چې زه باید ویم د افغانستان د بهرنیو چارو سپاس وزیر په ډېر زغرده سره په پرونی کانفرنس کې پاکستان ته جواب ورک چې موږ د ټي ټي پی په کړنو کې چې څه کوي کار نه وي، تاسو خپله دا مشکل حل کړئ او موږ په خپله خبر تر اوسه ولاړ یو. دوه کلم اعظم کړی په خپل اعظم متکی یو چې زموږ خبره به د بل چا زر نه استعمالیږي. او درېمه پوښتنه د تاسو
بلی.
زفکر کومه د اسم
آیا افغان طالبان پر پاکستانی طالبان نفوذ لري؟ افغان طالبان اوس په کابل پر افغانستان واکمن دي او کچیر لري؟ آیا دغه نفوذ په هغه حد کې دی چې کترې کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک اسلامي طالبان په خپله د پاکستان د استخباراتو جوړ شوی یو تحریک ده چې د پښتنو د ځپلو لپاره ده. له 2010 کال را دې خو استعمالوي. هغه دا مترسته ده چې پښتانه دي زموږ افغانان سره اړیکې لري، مګر ټول پاکستان د پاکستان د پوز او د استخباراتو تر کنټرول لاندې ده. تاسو ګوري چې د شپې یو تن پښتون په فیسبوک کې د پاکستان د پوز په ضد یو 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 عادي پوسټ هم کوي، په شپش پکې راځي، هغه له کوره باسي ورک ترې تم کوي. 15,000 پښتانه په وزیرستان کې او 2,000 پیغلې ښځې او 15,000 نارینه ورک دي، او دا ټول اخلي چې پښتانه به ضروري موږ ولیدل چې څو ورې دا سیمې دوی د طالبانو چې خپلې جوړ کړي ټي ټي پي او خپلې اداره کوي، او پاکستان پښتانه ور باندې ژوبل کړي، سیمې کونیولې، بیا د امریکانا پیسې واخیستلې، دوی په شاکل د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان جغرافي لپاره دوست نش کېدلی، د دښمن د همیشه وخت نا وخت د ټي ټي پي موضوع راپورته کی، او کسام د افغانستان لوري وټوي چې موږ جوړ جړایم تاسو کړی نورې اضافي لیدنه تاسو نه سره کړولای خپل مشکل خپل کی. خو پاکستان غواړي چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د توریزم ځاله مرتي کی، او دغه خپل جوړ شوی دله او د خپل بام واري په موږ راوچی پاکستان کې جګړه نه سي، اقتصادي دی په سیاسي څنډه، خو د استخباراتي نیګانه
یعنی تاسو بله لاند اندر سپ، یعنی تاسو دغه ټي ټي پی هغه ګواښونه یا حمله چې کوي دا دومره جدي ګواښ نه بولې د پاکستان د حکومت پر ضد؟
نه، د دوی خپل قومنده ده. ولې دا په پنجاب او په لاهور کې نه کیږي؟ چالتہ د دوی هغه خپل تیم دی. ولې پښتنو جماعتو کې، ولې په کوټه کې، ولې په نور کې، دا هم کوشش کوي چې هر ځای کې پښتون په هر قسم موزه پی، او نه یوازې ټي ټي پی دوی جوړ کړي، په افغانستان کې کومې توریستي ډلې دي د پاکستان د استخباراتو طریقه په شمول دي، داعش د دوی لخوا اداره کیږي.
مننه جناب صاحب، تاسو د رزو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګړې پولې د امنیت خوندي کول او له ترهګرۍ سره مبارزه په تیرې د متقی او د پاکستان د پوز د لوی درسي جنرال عاصم منیر د کتنې یو عمده موضوع په بیان کې چې د پاکستان پوز البته خبر کړی دی، آیا پر دغه پولې چې افغانستان په رسمیت نه پیژني د امنیت د ټینګښت لپاره د هر ډول میکانیزمونو لرامسته کولو سره به طالبان موافق وي؟ د افغانستان تیر حکومت له دې سره مخالف وو، او مخکنیو حکومتونو هم د ګډې پولې په اوږدو کې د هر ډول میکانیزمونو رامسته کولو سره جوړ نه وو.
هیڅ نو اقدام د طالبان د خوا د خط زغورت پول نه شو مویلې، د خط د څرنګوالي د پاره د اړیت امنیت د تامین د پاره نشي کولای. د پاره د دې چې هغه ډله چې په افغانستان کې حاکمه ده د مشروعیت نه لري، نه داخلي نه خارجي، او هغه کسان چې ځان وزیر او نو په کوم موینو امیرو د سينور غني هغه څوک دي د کوم ځای راغلي دي؟ دا خو هماغه پاکستان راغلي دي ښاغلي نوري. نو په دې ترتیب کدوی الټر لوی درستی سره ګوري، د خپل انډیوالانو سره ګوري، خپل امرینو او مدیرانو او مربیانو سره، هغه په دې ته باید ځان ته بازی ورنکو. هغه څه چې دوی ته پاکستان وایي، هغه کار او هغه امر چې ورته وکی، هغه به طالبان اجرا کوي. که هغه د طالبانو د پاکستان د طالبانو په استقامت جان باسب
مګه لکله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی په تیرو د تقریبا نږدې 2 کلو کې ډیر پاکستانی چارواکي راغلل، د پاکستان د پوز د مشر په شمول له بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي کابل کې له طالبانو سره لیدنې کتنې تر سره کړلې. کچېره دوی پر نفوذ درلود، خو دوی غوښتنې به منل شوی وي تر اوسه پورې، ولی غوښتنې نه منل کیږي؟ تاسو
خدمت ته دي ار چې د څه کوم شي نشته چې هغه منل شوی نه دی. دا زرګری لوبه باندې زموږ استادو سرونه نه ګنځوي. موږ په دې شهر کې سره مخلاص دي چې دا هیئت راشي، واغه هیئت راشي، موږ نتایج ته کوو. نتایج دا دي چې افغانستان نن کاملا د پاکستان په ولکه کې دی. هغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده، هغه کاملا وابسته ده پاکستان ته. هیڅ تغییر د افغانستان خاوره بمبار شوه بمبار شو د افغانستان خلک به عزت شول په خط کې به عزت شول د افغانستان خويند مندې په زندانو کې ولې د پاکستان ولې دې
کتاسو په دې نظر یې چې د افغانستان کې چې د طالبان وخت رسیدلی تر اوسه پورې د اسلام آباد تر نفوذ لاندې دي د طالبانو تیر واکمنۍ پاکستان پر رسمیت پیژندلې و د دریو هیوادونو په ډله کې پاکستان هم شامل و که پاکستان لپاره دا ډله ډېره مهمه وي چې په څنګلوري افغانستان کې واک ولري ولې تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلې حکومت
ولې پر رسمیت وپیژني دغه حالت د پاکستان ډېر
لڅه بیریږي پاکستان ولې کچېرې دغه د پاکستان ګټې طالبان خوندي کوي په لومړي سر کې باید پر رسمیت وپیژني ولې نه
هیڅ رسمیت ضرورت ورته نه لري چې پر رسمیت وپیژني برعکس کله چې پر رسمیت وپیژني هغوی باید اخلاقي او سیاسي مسؤلیت راواخلي اوس دغه اخلاقي او سیاسي مسؤلیت ډیپلوماتیک مسؤلیت پاکستان نه لري مګر پاکستان هر هغه څه چې وغواړي د طالبانو په لاس کې کوي دغه اوس ښاغلی نوري دغه اوس دغه د متقی پاکستان ته تاسو وګورئ چې مطلق لکه یو صوبه دار چې لار شي
بله جان باسر ولی د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر په بیان کې د ترهګرۍ او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره د افغان لوري د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه کوي
اول دغه عاصم خان لاړ شي امنیت شورا ته د عریضه وکړي دغه طالب اولس مشران او د طالبانو سازمان دی د تور لست تروریستانو نه د ملل متحد راوباسي پوری دروغ وایي منافقت کوي کنه هغه لپاره دغه شانه باندې باید ځان تیر نه ونه باسو پاکستان افغانستان سره د افغانستان په خاوره باندې لوبه کوي او افغانستان د خپل خاورې د احتمالي جنگ د هند لپاره پسخانه جوړوي دغه شعارونه دي دغه خبرې دي چې دوی کوي دا استخباراتي کارونه دي ګوري الته راول الته هغه تش په نوم قومي مشران کېنول دغه ملا متقی سره په داسې حال کې ښاغلی نوري چې په افغانستان کې د هر نوع سیاسي فعالیت هر نوع حزب ممنوع دی په شمول د قومي احزاب چې دغه د پښتنو حزب په افغانستان کې نه کومه ده
بله مننه جان باسه بحث ځین نور مسائل هم شته پاتې دی یوازې د پاکستان موضوع نه ده هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر سره جلا غونډه ترسره کړې و ښاغلی متقی همداراز د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و اندر صاحب
یو متخصص د دغه حوزې ګوري د بقرت تاسو دوه نوې به اندر صاحب ته په ډېر احترام ګوري د چین هیواد فقط او فقط هغه پیغام رسولې دی او ویلې دی چې دغه مسایل ته هر څومره چې ځر کېږي لطفا توجه وکړه انکلوزیویټی را مر هغه رامنځته کړه د ښځو حقوق را هغه دغه ټول چې دلې شي دي چې اکثر دلې دي دوی اکثر دلې ورته نوم یې اخیستې په شمول د ترکستان
بله همدې موضوع ته زراتلم همدامې غوښتل چې پاکستان چین د سیمه نورو هیوادونو چې طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي په افغانستان کې له طالبانو غوښتي دي چې باید د ټولو وګړو د حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې د ټولنې ټولې پرګنې یا ټول اړخونه پکې خپل ځان وویني راځم همدې موضوع ته اندر صاحب وخت هم ډېر نه لرو که څنګه جنبا صاحب خپل اړخ معلوم کړي چې دا یو سمبولیک سفر دی دومره مهم نه دی خو په پاکستان کې دغه د درې اړخیزي غونډې تکراشو څه فکر کوي چې آیا د دې اړتیا و چې په اسلام آباد کې دا ډول درې اړخیزه غونډه ترسره شي او دغه درې اړخیزه غونډه کومې ګټې تامینولی شي د درې وړو هیوادونو
مننه کومه ګوري چین ته موږ په کې څنګه نه ګورو د نړیوال اقتصادي قوت او موږ باید خوشاله شو چې د غی سره زموږ د افغانستان که څوک اسلامي امارت مني د افغانستان اساس درکني او هلته افغانستان د چین لپاره د خپل توکر ټول لپاره بهترینه نږدې ترانزیتي لار ده غوې ستونزې لري د خپل غواړي چې خپل توکي جنوبي اسیا ته ورسوي دا ډېره مهمه ناسته وه او موږ په دې کې ډېرې ګټې کوو همدا اوس هم د پاکستان توکي ترکمنستان خو د ایران لار تل وځه افغانستان لري او دا هغه چې ښاغلی جنبا سوي له کومه تاکیدی خبرې چې وکړي دي افغانستان لوري ته چې تاسو باید خود خزو همداسې د ټول ګډون حکومت جوړول دا خوخه خبره ده چې دا اوسي د افغانستان د کشاله حل کیږي. نو د چین رول همداسې د پاکستان که څومره موږ د دښمن په سترګو ګورو د افغانستان په قضیه کې ډېر زیات مهم ده او دغه ناسته باید ډېره مهمه وي، ځکه چې د کړکېچ جوړ کولو لپاره همدا ناستې دي چې لارې خلاصې او بل موږ د دغو دوه هېوادونه ډېر ټوکي راواردوو او خپل هم له دې لارې ځي ستونزې سره دي. موږ له دوی سره ډېرې ستونزې لرو چې باید د پاکستان کې خپل مهاجرین هم ژوندي ساتي او خپل هغه توکي چې راواردوي ځي را ځي. په دې کې دا سفر هم اصلا اقتصادي اعلان شوی دی، خو دا د درې یا مثلث غونډه یا درېګونو هېوادو غونډه دې ته باید په ډېره لوړه سترګه وګورو. څوک د طالب سره مخالف ده یا موافق تور سره، دا بله خبره ده. اوس افغانستان چې معاصره ده او د تحریمونو لاره ده، دغه لارې دغه ناستې زموږ د خلکو لپاره ښېګڼې ده. اوس
جان باسب، که مشخص راته ووایي چین د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کومو ګټو د خوندي کولو لټه کوي؟
ډېره مننه، ښه سوال دی. ګورې، زه همداسې ته په ټول احترام د هغې خبرې منطقي دي، زه دې سره کوم تضاد نه لرم. د افغانستان ګټې، د افغانستان د خلکو ګټې دا لومړیتوب لري، بې شکه. همداسې زه بالکل تاسو سره موافق یم، خو خبره دې کې ده چې دغه کتنه په دغه هدف نه ده راغوښتل شوې. ان دې د ډیپلوماسي د شاګرد په حیث تاسو ته وایم، زه د نن خبرې هم شته کړم. خبره دې کې ده چې ګورې، ما په دغه خپل پرکټیک کې صرف 15 کال اخر په مختلفو کنفرانسونو کې په لاسهاو کې اشتراک کړی دی په غونډو کې. دغه تاسو ماته څوک ویلی شي چې دې غونډې کومه لاسته راوړنه ده؟ دې کې کوم
میمورانډم
کوم هوکړه لیک کوم څه شی امضا شو؟ نه، خیر، دې ته فقط وویل شول چې دغه د سی پیک پروژه ده، د ګوادر مسایل دي او نور، هغه یو کمربند او یو لاره یا یو جاده چې د پاکستان د چین دې کې خو اصلي ګډونوالی خو پاکستان دی، نه افغانستان. افغانستان هلته یوه زمینه ده د پاکستان په اړ کې و خلکو، هلته افغانستان مطرح نه دی. بیا هم تاسو ته وایم، که چیرې پانګونه وکړي چین په افغانستان کې، خو دا خو بهترینه خبره ده، ولو چې دغه د طالبانو په حاکمیت کې اوسېږي. زه د دې طرفدار یم، پایز د یو افغان، د یو پښتون، دې کې هیڅ مشکل نه وینم. کاش که دا کار وشي، خو کومه دا پروژه؟
بله جان باسب،
جان باسب اجازه به راکی وره.
جان باسب، راځو دې ته چې تاسو په نظر باندې طالبان ته څه کول پکار دي؟ اوس دا یو حقیقت دی، نړیوالو منلی چې طالبان اوس په افغانستان واکمن دي. ستاسو په نظر څه باید وکړي؟
بالکل ډیره ښه پوښتنه ده. ګور، بالکل
لاند کرته وایي چې اندر صاحب هم خبرې لري.
سمه ده، طالبان د افغانستان واقعیت دی، خو طالبان د افغانستان ارزښت نه دی، د افغانستان تاریخي ارزښت نه دی. دوی باید اول راوکاږي د کومې کندې کې چې پټ کړی دی هیبت الله. یو، دوی باید مشروعیت د افغانستان د خلکو نه، که هغه جرګه ده، که هغه ټاکنې دي، د دې طریقې رامنځته کړي ټول ګډون حکومت، نه هغه فاسدو سره، نه خیر، افغانانو سره، متخصصینو سره، لکه تاسو، لکه اندر صاحب، لکه نور دغسې خلکو سره، دي ټول شمول حکومت را ایجاد کړي.
ولې جانباز صاحب، دغه کسان تاسو وایي دی خو په عمل کې اقدامات نه دي کړي چې خلک وویني چې دوی سپیڅلي دي او نتیجه یې ورکړې ده؟ یو څوک په عمل کې باید خلکو ته وښيي، یوازې په نوم باندې نه دي. د چا نومونه شاید ډېر نومونه لوی غټ وي، خو عملي کار نه دی کړی.
تاسو ممکن وانوئ مزه د هغوی طرفدار نه یم، زه قطعا نه غواړم چې په راتلونکي حکومت کې همدغه چې طالب نه غواړم، یوازې حکومت کې او حاکمیت کې همدغه چې دلته باید متخصص افغانستان ته ژمن کسان رامنځته شي او مشروعیت پیدا کړي.
مننه جان باسب.
افغانستان د سنتي لکه جرګه، لکه انتخابات، دې طریقې داسې نه کېږي چې څوک وایي ما واهي راوړې ده او زه در باندې حاکم یم.
مننه،
چې مفتي دي.
مننه جان باسب. کور ودان اندر صاحب وخت نه لري، ودقه فقط مهرباني.
مننه کومه ګوري، ځینې موضوعات چې موږ د افغانانو د ستونزو د حل لارې نه دي. طالب یو حقیقت ده، نړۍ هم ولید، امریکا ورته مات شو، مذاکرات په توګه شروع کړل، جمهوریت شاکره، جمهوریت خپل ناکام شو، طالب ټول حاکم ده. موږ به طالب د افغان په نامه پیژنو. طالبان ډېر ستونزې لري، زه خپل مخالف یم، د ښځو نیمه ټولنه زمونږ فلج کړې ده. مګر په دې 15 کلو کې لومړی وزیر د خارجه و چې مستقل لاړ پاکستان ته. زموږ ټول حکومتونه د روس، د امریکا، د دې سلطې، د استعمار لاندې و. زموږ والیان، زموږ دغه ډیپلوماتان، دا ټول د امریکا د سفارتو، د نورو سفارتو لارې تعینېدل. دا ټول په شکل د غلامي حکومتونو د نن ورځې لپاره چې افغاني مستقل حکومت ده، دا چې ملایان دي، دا خپل موږ کړي دي نو اوسې. مګر هیڅکله یو افغان د پاکستان غلامي نه مني. دومره مملکتونه چې مات کړي پاکستان افغانستان ته داسې ده لکه پښې چې په بریتو کوتي وي نه هیڅ کله په موږ نه کومه بده راځي چې د حل لارې لوی جرګه ده او طالبان باید په خپل
ځای
راولي اصلاحات راولي مننه کومه
مننه اندرسپ د نړیوال وړي کو په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پو احمد خان اندل چې په دې 15 دقیقې اونیز بحث کې مور سره ګډون وکړ زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره